اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال راډیو د خبریال سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د ملک په سیاسي صورتحال باندې لیکلې او ویل سمودې راسي پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاج کوي او وایي چې نواز شریف او د هغه کورنۍ دي ځان احتساب ته وړاندې کړي، ځکه چې په پاناما لیکس کې د د بچو نمونه راغلي او دا د ملک سره درغلي ده. د ادارې په وینا هم د غرنګ د حکومت غړي هم د عمران خان د دې تورونو ځوابونه ورکوي چې لکبلې په ملک یو سیاسي کړکیچ په نظر راځي. ادریه زیاتوي یوازې پاکستان تحریک انصاف نه بلکې پاکستان پیپلس پارټي هم د نواز شریف د احتساب خبر کوي او نواز شریف وایي چې دوی هیڅ درغلي نه ده کړې. نو که دا خبره حقیقت وي او د وزیر اعظم کورنۍ له کرپشن پاک وي نو بیا یره د کومې خبرې ده؟ په کار دي چې ځان احتساب ته وړاندې کړي، هر سبا په ډاګه شي. ادریه اخري کې وایي په کار دي چې نواز شریف ځان له دې کړکیچ او خاموشۍ نه را بهر کړي او پارلیمان په اعتماد کې واخلي او چې څه هم وي چې باید ولسته یې په ډاګه کړي چې د دې بحران خاتمه وشي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو غیر ملکي ټي وي سره مرکه کې ویلي چې له صوبې نه یې په زور افغان کډوال خپل ملک ته نه لیږل کیږي او په داسې خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغان کډوالو د زورولو او د دې په زبردستۍ خپل ملک ته لیږلو جایز زه که واغستې شي نو دا خبره مخې ته راځي چې پولیس کوم کډوال زوروي، پی آر او کارډ لرونکي او یا که غیر رجسٹر وي. خو د پولیسو رویه د رجسٹر کډوالو سره هم ښه نه ده، نو صوبایي حکومت له پکار دي چې نوټس دي واخلي. که پولیس غیر رجسٹر کډوال په زبردستی خپل ملک ته لیږي نو دا څه دومره بده خبره نه ده. ورسپانه اخري کې لیکي چې حکومت که د غیر ملکیانو لپاره څه قانون جوړ کړي نو پکار دي چې په هغه په صحیح طریقه عمل درآمد وکړي، نو دا شن بد هیڅ چا ګیله نشی. د دې سره سره افغان کډوال لا هم پکار دي چې په سیمه کې یې د امنیت وزخوي نو په خپل خوخه دي خپل وطن ته لاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبر ایجنس لیکي هندي او پاکستاني ځواکونو تیر ورځ بیا د ډزو تبادله کړې ده. په داسې حال کې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي د دې سازمان له مشر بان کی مون څخه غوښتي چې د پاکستان او هند ترمنځ په جوړ جاړي راوستو کې خپل برخه رول ولوبوي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستان سره د برتانیا د مالی مرستو پر موضوع لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار علم مومند اورو.
اے پی خبری ایجنس لیکي د هندستان او پاکستان ترمنس بیا پر داسې وخت د ډزو بدلون شوه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د یادو دوانو اټومي هیوادونو ترمنس د جوړجاړي پر اوستو کې خپل د منځګړي رول لوبولو وړاندیز کړي. په 1947 کال کې د پاکستان او هندستان سره جوړېدو وروسته په 13 لسیزو کې د دوانو هیوادونو ترمنس درې لوی جنگونه چې دوه پکې د کشمیر پر سر شوې دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر چې اکثریتي ټولنه یې مسلمانه ده په کې له 13 میاشتو راهیسې نا ارامي زیاته شوې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملیحه لودهی وړ مشپه نا وخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مشر بان کی مون سره په ملاقات کې له نوموړي وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ په جوړجاړي راوستو کې په خپله څه رول ولوبوي. د بان کی مون ویاند تر ملاقات وروسته وویل چې د ملګرو ملتونو مشر په پاکستان او هند دواړو غږ وکړ چې د لا ډېر رازغمه کار واخلي او د کړکیچ ختمولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي باید دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ د لارې هوار کړي او نوموړي په دې لړ کې د منځګړي رول لوبولو وړاندیز اهم کړي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي برتانیا ژمنه کړې چې د افغانانو ژوند ښه کولو لړ کې به افغانستان ته د 250 میلیونه پاونډه مالی مرستې ورکوي. دغه مرستې به په افغانستان کې پر روغتیا، تعلیم او امنیت لګول کیږي. دا مرستې چې مرستندویه ادارو یې هرکلی کړې په راتلونکو 3 کلونو کې به په ځانګړې توګه له میرمنو او جینکو سره د مرستو په برخه کې لګول کیږي. د نړیوال پرمختګ سکتر پریتی پټیل په انډیپندنت ورځپاڼه کې لیکي د دې مالی مرستو سره به نه یوازې په نړۍ کې مصیبتونه راکم شي بلکې له دې سره به برتانیا ته اهم ګټه ورسیږي، ځکه که افغانستان په خپلو خپو ودرېږي نو افغانان به بیا په خطرناکو او غیرقانونه لارو برتانیا ته نه راځي. پر دې سربیره په تعلیم او صحت له لګښ سره به د ملګرو ملتونو هغه بیړني خواسته هم مثبت ځواب ملاو شي چې پکې ویل شوي باید له هغو خلکو سره مرستې وشي او خوندي کړل شي چې په هیواد دننه بې کور دي او په هغو ځایونو کې ماینونه پاک کړل شي چیرته چې خلک ژوند کوي. پټیل لیکي یورپ ته د راتلونکو کډوالو یو غټه برخه افغانان دي.
دا مشال ریډیو دا
د لخکرګا په دریمه حوزه کې جګړه دوام لري. جوپی جوپی خلک د بولان او نادلی له نږدې سیمو څخه کورونه پرېږدي او لخکرګا ته ځي. خلک د امنیت او مرستو غوښتنه کوي او دولتي مسؤلین د دې دواړو د رسیدلو ډاډ ورکوي. زموږ خبریال الیاس دایی رپورټ لري.
په بولان کې ډزې ډېرې سوې دي. د مرجې او نادلی لار چې د تیرو څو ورځو راهیسې نامنه وه، د یکشنبې په ورځ لشکرګا ته په 15 کیلومتری کې بیا د هر ډول ترافیکو پر مخ وتړل شو. د بولان پر فضا د ملي اردو د هلیکوپټرو الوتکو پروازونه ډیر سوي دي او هر شپه د دریمې اوزی په منډي او نورو سیمو کې د وسلوالو پر جنگیدونکو ډلو او موټرونو بمونه اچوي. د بولان په نوم د دریمې امنیتي حوزې د جنو سیمو په شمول د نادلی په ګروپ شش او د تریخناور په غسیمو کې چې لشکرګا ته ډیر نږدې موقعیت لري، درنې او سپکې ډزې تبادله کیږي چې د لشکرګا ښار ټول اوسیدونکي اوري. د ښار د لویدیز په 15 کیلومتری کې د نادلی او لشکرګا ترمنځ د دریمې حوزې د ډیرو سیمو څخه اکثره خلک په پښو د ډیرو کمو کورنیو توکو سره لشکرګا ته راځي. دوی په خبرو کې د امن او مرستو غوښتنه کوي. په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې د کلي یوه نارینه د همسایه کورونو ګڼ شمېر اولادونه او ښځې په ځان پسې کړي وي او امن سیمو ته رسوي.
د چا یو نام پاتې دي، چا کورونه ډک پاتې دي، چا کورونه کولت یا نه دي کول، د چا ماشومان هلته په کورو کې پاتې دي، دا خو ژوند نه دی. چا لارې بندې دي، نوباره چا زخمیان هلته پراته دي، چا مړي پراته دي.
زما نوم سردار محمد دی. دوه ورځې مخکې اوان راغی، موږ په کور کې مشاتې او کوچنیان مو دي، وسم ټپیان دي پراته دي، په شبخانه کې دي، دا دي وس کوڅه پټه کې دي، یا بازار کې په دوکانو کې ناشتي، یا په دغه کې ناشتي ګرځي، یا په چړېوالو کې ناشتي، یا ګرځي په شټکان باندې ناشتي ګرځي.
کور کې ومه دالته نه دي، جنم هر څوک چې دي ټوپک والا دي، فرایو ته مو ټوپونه را غور دی ولیم چې جنو یې نه چتو څوک پر کومو لاس د دولت سم پښتنه دغه د چمشت یو امن پیدا کړ.
لشکرګا ته د دې ډلو ډلو راتلونکو کورنیو په منځ کې داسې کورنیو هم ډېرې دي چې یو ځل درې میاشتې وړاندې د نادالی، مارجې، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو د سختو جنګونو له امله بولان یعنی د لشکرګا درې میاوزې ته راغلي ول او اوس په درې میاوزه کې د جګړو له امله د ښار منځته سرونه پناه کوي. سره د دې چې په تیرو څو ورځو کې چې جګړې بیا زور اخیستی دی، ګڼ شمېر کورنۍ لشکرګا ته راغلي دي، خو د مرستندویو او سروې کوونکو ادارو سره دقیق شمېرې نسته. د هلمند ولایتي شورا وکیلانو په یو کانفرنس کې د لشکرګا اوسنۍ وضعیت تر بل هر وخت خطرناک وبله.
جګړه په مجموع کې د لشکرګا ښار پر چار اطرافو باندې ده، د ولسونو سخته نگراني ده، تاشویش دي، او په لشکرګا ښار کې دننه د بولان په ساحه کې موږ ولسونو د خپل کورو پرې شغلو ته اړ شوي دي.
دوه موزه کې په پوستو باندې جنگ دی، هم دغه موزه د چلنن یا سرګمه ده چې جنگ دی باندې شروع دی. کچېږي د حالت توجه نه کې مرکزی حکومت د دې امکانات چې خپل د ښار تک د غازو په خپل په شاکې جنگ شروع شي او جنگ بګواني.
دا چې نن بولان نسی، د بولان سره خطر دا دی چې سبب لشکرګا بم ونسی.
په غدرنو جګړو کې چې د نادلی د ګروپ شش د سیمې په شمول د مرجی ولسوالۍ د سړک پر امنیتي پوستو تر سره سوي دي. د ملي محلي او امن نظم د پولیسو اته پوستو سکوت کړی دی. د ولایتي شورای وسرچینې د نوم نشودلو په شرط ول د یک شنبه د شپې په دغه بریدونو کې څوار لستنه افغان سرتیری وژل سوي دي او یو شمیر نور ټپیان دي. خو د هلمند دولتي مسولین د پوستو د سکوت او مرګ جوړې دا خبره نه تاییدوي.
د الیاس دایی رپورت مو ورته. د افغانستان د ننګرهار ولایت والی سلیم خان کندوزی نن یک شنبه د غونډې په ترڅ کې له خپل دندې استعفا ورکړه. نو موري د دغه استعفا لاملونه د خپل شخصي ستونزو ترڅنګ د خلکو ستونزو ته په تمامه معنا نه رسیدل یاد کړل. له جلال آباد باز محمد عابد رپورت راکوي.
دغه غونډه چې د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، پر ولایتي چارواکو سربیره ورته قومي مشران، دینی عالمان، د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او په ګڼ شمېر کې خزینه مدني فعالان بلل شوي وي. سلیم خان کندوزی د خپلو خبرو په دوران کې یو ځای وویل:
زه د خپل ټولو هغه کړنو چې زمانه په څو غزار شوې دي زه بخښنه غواړم. زه د ټولو هغه رسیدګي ته چې باید شي وي او نه دي شي وي ته ساده ټول نه بخره واره ننګرهار زمون د مشرۍ کور دی او ننګرهار عزت زمون عزت دی راځي ټول سره لاس یو کو تر څو په ننګرهار کې امن سوکالی فضا قائمش او زمان ولسونه په امن کې جوړ وکي.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې د سلیم خان کندوزی د ښه مدیریت ستاینه وکړه. وی ویل
کندوزی صاحب هغه والی و چې ډیر زیات کار به کړ د دې ولایت د خیر لپاره. د ده په زړه کې دا و چې نن به استعفا ورکوم، مګر ده تر ماخوستنه پورې د اسارت کم ورسره و، د اچین کم ورسره و، د کوټ کم ورسره و، د غصب کم ورسره و، ټول هغه مسایل چې ننګرهار ته په خیر رسېده په هغې باندې د شپې د یولسو بجو پورې باس.
په ننګرهار کې د قالین ګنډونکو د اتحادیې مشري شریفي احمدزی له سلیم خان کندوزي نه وغوښتل چې خپله استعفا بیرته واخلي او خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
جوا زه د هر چا درګا ته ودرېدلم، د اروازو مخې ته زه ودرېدلم، کوم والی کوم مشر زما د هر زو دا درد واخیسته. خو مګم والی صاحب کوم د مګا د میرمنو درد درد کړي، نو اوس هغه میرمنې نه غواړي چې دغسې والی دغسې زوی موږ له لاسه ورکړو.
له دې نه علاوه د ننګرهار د عالمانو شورا یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو هم له سلیم خان کندوزي څخه غوښتنه وکړه چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي، خو هغه د دوی د غوښتنو په وړاندې وویل
مشکل باعث شم نه
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کامل له ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې ننګرهار ته چې هر څوک د والی په توګه راولي په کار د شي پوره واک ولري.
طولالدین هم په همدغه شان باندې استعفا ورکړه، خو هغه د استعفا له عملونه تاسو ټولو د ولسونو سره شریک کړه چې په دغه ځایونو کې زما لاسونه تړل شوي استعفا مې ورکړه. په هغه وخت کې هم زموږ د ولسمشر نه چېنته کله ولسمشر راغلی او په دوه دفعې سفر وکړو، زموږ ته نه هیله ورزو دا وه چې ننګرهار ته که هر څوک د والي په صفت رالیږي باید د صلاحیتونو سره یې راولېږي. یعنی زه د دې شاهد یم چې د ننګرهار والي د ننګرهار د ستونزو د حل لپاره په کراتو کراتو د ولسمشر نه وخت غوښت دی. کوم په شپاړس میاشتو کې ولسمشر یو لس دقیقې وخت به هم نه پیدا کړی، دای ځانګړی غوښت دی او د دې هغه د ننګرهار ستونزې او حقیقي مشکلات چې ننګرهار کې څه دي هغه باید ورته ویلی وی.
د دولو د چې سلیم خان کندوزي شپاړس میاشتې په ننګرهار کې د والي په توګه دنده اجرا کړه او تر هغې چې ننګرهار ته بل والي ټاکل کیږي، محمد انیب ګردیوال به د سرپرست والي په توګه دنده اجرا کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم باز محمد عابد جوړ کړی خبرونه د باختر ستوري درورو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عابد او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنانې خبرونه کې به د ختیز ادبی بهیر غونډه کې د ډرامې په اړه د لیکچر حال په ریپورت کې درکړو. بیا به له شاعر او ژباړن شرر ساپی سره د تغزل او شیریت په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو خواږه ترنم هم خوند واخلو. لومړی ریپورت ترازو. ختیز ادبی بهیر د تیرو سلورو کلونو رئیس په جلال آباد ښار کې ونیزي ادبی غونډې جوړوي چې په کره کتنې او مشاعرې سربیره په کې هر اونۍ د پوهنتون له استادانو او د پوهانو لیکچر نوټونه اخلي. دا ځل لیکوال او کره کتونکي انجینر ستانمیر زهیر د ډرامې په اړه لیکچر وړاندې کړ چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نور حال په ریپورت کې درکوو. دا ځل د ختیځ ادبی بهیر د ونیزو غونډو په لړ کې لیکوال او کره کتونکي انجینر ستانمیر زهیر د ډرامه لیکنې په اړه عمومي معلومات وړاندې کړل چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېدل. نو موري د خپل لوګ د لیکچر په دوران کې یو ځای وویل
خپل ډراما عملاً د نورو پیښې کول ایا مستقیما لیدل دي یا اوریدل دي نو طبیعتاً چې هغه کوم پیغام چې په دې کې شته هغه هم تاثیرات په خلکو باندې فوق العاده زیات دي. د موقعیت له لحاظه مختلف شکلونه لري. فرضاً تیاتري ده چې دا پخوا وختو کې ډېره زیاته وه، په یو ځای کې به خلک راټولېدل، ټول به ورته ناست وو، هلته به یو څو کسان به راتله، هلته به یې پېښې کولې. په اوسنۍ ماډرنو برخو کې تلویزیوني ډرامې دي، راډیوي ډرامې دي چې هلته تصویر نشته، یوازې غږ دی. فلمونه دي. ډرامه لیکوال چې ډرامه لیکي نو اول باید ټولنه کې تحلیل باید ولري چې زما کوم کریکټر په کار دی او څه غواړم چې هماغه کریکټر په جامه کې نور ولسته انتقال کړم او خلک پرې پند واخلي، عبرت واخلي.
انجینر ستانمیر ظهیر وړاندې وویل ډرامه په ډایلوګونو ولاړه ده، خو په ناول او لنډه کیسه کې راوي ډیر رول ادا کوي.
د ډرامې ژبه معمولا ډیالوګ دی. ډیالوګ دی دوه ته ډوګ هماغه، یعنی هغه دوه خبرې چې یوه خبره تکړي وه ذکر دی، ډیالوګ دی. دې کې ترایلوګ هم شته چې په درې کسانې سره کاني، ډېرو ته عجب بیا نشته چې منولوګ هغه چې زه د ځان سره چاپېره مخاطب ما نشته. زیاتره د ډرامې ژبه ډیالوګ باندې استواره ده، په داستانونو ناولونو ډېر کم کم بیا ډیالوګ راځي. هلته دوه کرکټر سره یو ځای کېږي، په قدرې څلور ټیم کې ډیالوګ هغه کېږي، نور بیرته روایتي ته کېږي. یا د خپل ځان روایت کاندي چې زه لاړم داسې ما وکړه په داستان کې، هغه سې ما وکړه، یا د یو بل راوي د خدای نه ده ویل کېږي.
بهیروال ځوانان خوشحاله وو چې دا ځلې د ډرامه لیکنې په عمده عناصرو معلومات ترلاسه کړل. شاعر او لیکوال حامد غورزنګ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لیکچر کې هغه څه زده کړل چې له کلونو راهیسې ورپسې سرګردانه وو.
نن لیکچر زما دپاره د ډېر تقریبا د څو کاله پرله پسې بیرته راتګ یو دغه ډېر مهم لیکچر و چې نن زه ورته ډېر زیات لیواله وم، او هغه څه چې ما سره ډېر سوالونه وو ما نشو پیدا کولی په مختلفو ماخذونو نه، نو ما ډېر کوشش کړی و هغه مې نن د انجینر صاحب نه واورېدل. داسې یقینو کې چې زه اوس دې له تشویق شوم چې زه عملا د ډرامې په برخه کې کار وکړم. زما لپاره مهمه تر ټولو خبره دا وه چې هغه د سینس ده، چې موږ سینس کمبینیشن څنګه کوو، یو سین وخت به څومره، سین به سره کمی، چې هغه د زمان او مکان خبره وه. په ټوله کې ډېر ښه لیکچر و، او زه هیله مند یم چې دغه لړۍ انجینر صاحب نور هم دوام ورکړي او داسې په یو ورځې پرې نږدي.
شاعر او د ختیځ ادبي بهیر ګزارش لیکونکي طارق تسل وویل په دغه لیکچر کې د ډرامې په بیلابیلو اړخونو معلومات ترلاسه کړل.
سم په عملي ډول باندې ډرامې لیدلې دي، په تلویزیوني ډرامې مو او راډیو ډرامې مو لیدلې دي، خو هغه معلومات چې نن انجینر صاحب ستان امیر ظهیر موږ ته وړاندې کړل دا ډېر په زړه پورې وو. هغه د ډرامې په عمده عناصرو باندې وغږېده چې عمده عناصر د ډرامې څه شی دي، تر څنګ د ډرامې ډولونه، او یوه ښه ډرامه کومه ډرامه ده. په دغه موضوعاتو باندې ډېرې زیاتې خبرې موږ ته وکړې، او موږ هم ځان سره یادښتونه واخیسته. او که په راتلونکي کې انجینر صاحب ستان امیر ظهیر راشي او موږ ته نور لیکچر نوټونه چې هغه د ډرامې د مختلفو توکو په اړه وي هغه که په د سلسلهوار شکل باندې وړاندې کړي نو موږ ته به ډېره زیاته فایده وکړي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د اونیزو غونډو په ترڅ کې هر اونۍ په بیلابیلو موضوعاتو له استادانو لیکچر نوټونه اخلي، چې دا ځلې په ډرامه لیکچر نوټ واخیست.
موږ په اونۍ کې یو لیکچر لرو او په هره برخه کې نن د ډرامې پړاو چې انجینر صاحب ستان امیر ظهیر ډېر په زړه پورې لیکچر وړاندې کړ او ډېره ګټه ترې واخیسته. اوس موږ د ډرامې په مفهوم هم پوه شو، په دې هم پوه شو چې ډرامې په څو قسم دي، د محتوا له مخې او د جولي او شکل له مخې، د هغې په ډیالوګونو، د هغې په عمومي مسایلو باندې وغږېده.
انجینر ستان امیر ظهیر ژمنه وکړه چې په راتلونکو اونیو کې به دې هڅه وکړي چې د ډرامې په بیلابیلو عناصرو لیکچر نوټونه تیار کړي، او په ختیځ ادبي بهیر کې ځوانو لیکوالو ته وړاندې کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شرر ساپیا چې له عربي ادبیاتو نه پاریخ شوی، په فقه او قانون کې ماستری کړي، په دعوت پونتون کې استاد دی، او د دعوت ټلویزیون د نشراتو مسؤل دی. نوموړي له عربي ژبې څخه پښتو ته بیلابیل کتابونه ژباړلي. د سره مو په معاصر شعر کې د غزل او شعریت په اړه مرکه کړي چې تاسو د لومړی برخې اوریدو ته را بولم.
شرر صاحب په دې وروستیو کې ډیری شاعران دې ته تم کیږي چې په شعر کې تغزل راشي، کول په دغه تغزل باندې لګرنا واچوي چې تغزل څه ته وایي؟
اصل تغزل او یا غزل دا خو عربي کلمه ده. په عربي کې لکه څنګه چې قاموسونو تعریف کړی ده، د نجونو سره ټوکې ټکالی او ساتیری ته غزل وی. دا چې مونږ دلته د غزل په نوم باندې چوکاټ کې او سلرو او تاسو ته غزل خبرو کړه څنګه راشي، اصلا عربي قصیده دغې د چوکاټ سختار داسې جوړو چې اولنی شپږو نواله تر اتو یا دولسو بیتونو پورې لایت نهي، اخري پورې دولس شاوخوا پورې دغه بیتونو کې دیو د تشبیب ویو. تشبیب همدغه تغزل دی چې د خپلې معشوقې سره خبرې او د خپلې معشوقې صفت او ستاینه او مدح ده، د هغې د محاسن او ستاینه ده. نو دا چې کله دری ادب ته راغی دلته دا شی بیل شو او یوازې هماغه قصیدې د لومړۍ برخه دا د غزل په نامه باندې دوی یاده کړه او د دری نه راغله پښتو ته. دا چې مونږ کله د کلمې په معنا باندې تعریف وکړه دی چې د غزل دی ته وي، خو مونږ په غزلونو کې اوس ګورو چې اجتماعي مسائل ورته ننوتل، سیاسي مسائل ور ننوتل، یعنې د کلمې په معنا باندې دا پاتې نه شو، په اصطلاحي معنا باندې پاتې دی چې هغه چوکاټ په حساب باندې او د فورم په حساب باندې پاتې دی، خو په لغوي معنا باندې هغه سه پاتې نه شو. اصلا غزل د همدغه عشق او محبت او د ښځو سره دې ته دغه غزل.
ښه، نو بیا خو په پښتو کې شاعران بیا په ده باندې باوري دي چې نوي استعاري، نوي خیالونه او د الفاظو مناسبه کارونه هم تغزل دی، دا به سمه دي؟
اصلا دغه د تغزل دپاره دغه کلماتو د سمو کارول دپاره تغزل په لفظي معنی او اصطلاحي معنی چې دا اوس موږ لرو په ده باندې صدق نه کوي، خو که چېرته دوی په خپل منځ کې د دې دپاره کارولی، یعنې د ښه شعر دپاره که دغه تغزل کلمه کارولی یا دغه یو قرارداد ور باندې دوی خپل منځ کې کړی یو سمبول په شکل باندې وکاري درسته ده، خو که د کلمې په معنی او په اصطلاحي معنی باندې کاروي ناسمه ده.
بیا که دې خبرې ته راشو چې د تغزل او د شریعت ترمنځ څه تړاو دی؟
لکه څنګه چې مو یادونه وکړه په سر کې چې تغزل یا د غزل د کلمې په معنا مونږ واخلو د معشوقو سره خبرې دي که هر ډول باندې، هر ډول باندې دلته عموم خصوص موجود دی د غزل او د شعر ترمنځ. هر غزل مونږ شعریت نه لري، خو هر شی چې شعریت لري دا مونږ نه وایو چې دا غزل دی، سره جدا دي، جلا دي، په ډېرې بخنې سره غزل او شعریت سره جدا دی. غزل به وي، شعریت به نه لري. یو شی شعریت به لري خو غزل به نه وي. شعریت خپل ځان دپاره یو خپل تعریفونه لري او ټوله ستونزه چې راولاړه شوې ده د شعر د تعریف نه راولاړه شوې ده. کله که مونږ د شعر دپاره یو جامع او معنی تعریف ولرو، نو نه به ته څه ووځي او نه به ورته څه راشي، نو هغه ته به مونږ شعریت هم وایو چې هو دا شعریت لري او دغه شعر دا دی. دا چې د څو سوه کلونو دېخوا نه شعر تعریف نه لري او په تعریف کې نه بندیږي، ځکه دا هره شیبه د نوښت په حالت کې دی، نو د چوکاټ نه ووځي. که نن د یو تعریف وکړو سبا بل تعریف، یو وخت کې به ویل کېدل شعر مقفا کلمات دي، مقفا دې خو اوس آزاد شعر راغی چې دغه د منځه لاړه.
ښه، تاسو د آزاد شعر خبره وکړله، دغه سی دغه شعریت بیا په آزادو شعرونو، آزادو نظمونو اوته په نثر کې هم ځای دی شي؟
بلې، شعریت په نثر کې نه ځایږي، نثر کې نه ځایږي، خو شعریت په آزاد نظمونو کې، په سپین آف، په قصیدو کې، هر شی چې وي شعریت پکې، ځکه دا شعریت اساس دی. مونږ دا شعریت لري، یعنی د کلمې په ټوله معنا باندې ښه شعر دی. شعریت دا معنی چې په هغه کې هر څه په خپل ځای مناسب، لکه تاسو چې یادونه وکړه کلمات متناسب کلمات راخیستل شوي وي، موسیقي لرونکي کلمات راخیستل شوي وي، استعارې لري، تشبیهات لري، کنایې لري، پاراډاکس لري، حسامیزي لري، دا معنی دا نه لري چې دا به لري دا به ښیي. شعر په دې غږیږي چې څنګه ویل شوی دی، نه دا چې څه شی ویل شوي دي. شهریت داده چې څنګه ویل شوی دی یا دغه څنګه والی کی خبره ده چې یو سړی به پراډاکس استعمال کړی خو هغه بیزی خوندور بنه شریعت بنه لري یو سړی به استعاره راوړي خو د استعاره به خوندې یو سړی به تشبیه راوړي نه وي خو دا تشبیه به خوندې مونږ نه شو ویل چې دا نوې تشبیه دا شریعت لري دا پراډاکس دا شریعت لري د کې هیڅ مزي دا شریعت لري شریعت چې په څه ډول باندې هغه څنګه والی په څه قسم باندې کیفیت یې څنګه دی په دې باندې غږی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لخاغلی شرر ساپی سره په پښتو ادبیاتو کې د نرګسیت په اړه نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو اوس د ځوان شاعر پیوند پغه کې یو ښکلی ترنم ته غوږ کیږو چې لیوی مشاعري څخه مو را بیل کړی دی
د مور په ګوتو ګنڈل شوی واغي واغي بخي د مور په ګوتو ګنڈل شوی واغي واغي بخي غنو کین خطه قابو شوی چری دو تکمی د باران چاسکو وهله وچی دو تکمی شینی کمیس پینی روپیا او چرمدا زړکه شینی کمیس پینی روپیا او چرمدا زړکه بیاي اغوست دې د زړونو نړي دو تکمیس د باران چاسکو وهله وچی دو تکمیس نره شمالند لرګي او نم وهلي تلي نره شمالند لرګي او نم وهلي تلي مور می چاپی رتری تاوکڑے بلی دو تکمیس د برن ساس کو وهله وچی دو تکمیس پیوند خواستی د مشکنو او شیشو کڑے دے پیوند خواستی د مشکنو او شیشو کڑے دے پری جوڑوی پخپلو گتو دی دو تکمیس د بران چاچ کو وحلے پچھے دو تکمیس
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.